تم میاشه تر رسیدلی او لا هم د پای تر رسیدو کوم څرک نه تر سترګو کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو مشرانو په خپل اعلامیه کې یو ور بیا په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطه هم در دستش، چیه ببینی که این نفسوار هم اندازه و پیش میره میگه برو چی کنیم زن چیز میگه.
مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر نارینه چې کله له مېرمنې سره له کور څخه بهر ځي بیا په یوه لاره تګ شرم او عیب ورته ښکاري. د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابر یعنې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي، پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره لوګدی مدیر په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل لومړنۍ حقونو څخه به برخې شوې دي. چیرې تک د کالیا غوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه بعد د کورنۍ د نارینه په خوښه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپلې آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تیره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړې، د کورنیو یو شمېر نارینهو ته دا لار نور هم خلاصه کړې چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کیږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي، دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي:
ما شار میرم میگه تو کتی ما چی میکنی که میری می شرمم. خب بابا زنت هست حق داره سرت.
وایي زه ښار ته ځم، بیرته ورته ویل کیږي چې ته ما سره څه کوې، زه شرمیږم، دا دې ښځه ده حق در باندې لري. په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره یې ماشوم دی سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده؟ راځي به د ښځې چادري په سر، ماشوم په غېږ کې، د سکول په لاس کې نفسک وهي روانې وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته، دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و، ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
بیچاره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود، به یک مشکلات نمور خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخه وقت نا وقت زان خبروی او تر یو حد دی ستونز و دی حل لپاره مشوره و سرکبی وی پی یوش میر کورانه و کل ماشم توب سخه الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل با دی خبر منل کیگی.
دی وضعیت سره خو موږ ډېر زیات مخامخ شوي، مېرمنې به تر شا روان وي او نارینه به مخته روان و او د دې اجازه یې نه درلودله چې له هغوی څخه مخته ولاړې شي. یګانه دلیل یې زه کولی شم ووایم چې هغه یوازینی دلیل دا ده چې دا زموږ سړیو ته یو ننګ ښکارېده چې له خپلو مېرمنې سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې، او که څوک دوی ته ګوري، کتو پورته او که نور نارینه ورته ګوري، دا یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ، ځکه چې که موږ تفکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په ځوان کې، نو دا په دې معنی ده چې دوی په ځوان کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوت دي، ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګه نه ګوري، بلکې ښځې ته په داسې سترګه سترګ ګوري چې هغه څه ډېری ټټی دي دې یعنی توانایی نه لري چې دوی سره په لار سمې رواني وسی او سرنګ چې دوی ځان ته هغه توانمن احساس کوي خپل ځان سړی فکر کوي چې خزه نه باید هغه توانمندي احساس لزان سره ولري او زما په نظر دا داس یو څه چې خزو روحیه تضعیف کولای شي او په دوی باندې ډېر زیات بد اغیز لري د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چاري تر سره کوي او په دې چې دوی خپل ماشومان دي راتلونکي لپاره روزي په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولای شي
کروس تو افغاني کورنۍ او ته یو میرمن ماشوم روزي میرمن د کور کارونه کوي یعنی له یو نارینه نه مسولیت زیات ده ولی نارینه د یو اس ولري چې زلتانه غوړې يم زلتانه برتره يم
بس دا یو کنه دلیل زده سویلې شم چې صرف او صرف هغه صورتوي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او د هیواد ټاټوبه خودل شوې ده تر نن پورې دا سې سخت کار شوې دي همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس د نارینه او سره باید یوازې اوسي او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي او د دې احساس لزان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي دوی د کنټرول لاندې دي د دوی د سلطې لاندې دي چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او غیزه ولري او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي چې نارینه پکې ډیر ارزښت لري او خزینه او تا په برابر سترګنه کتل کیږي
د دې ستونزې د حل لار د تاسو له نظر غواړو ځان سره ولرو
ډیر ښه دی د هلال عرب زده سي تاسو وایم چې په افغانستان کې یو نه شي چې په ډیر زیات فکر نه شوې دی هغه د خزو تعلیم دی او دویم نقطه ویلې شم چې هغه دا چې په دې کورنۍ یو کې داسې یو زده کړ ټول ماشومان ته او د کورنۍ سړی ته نه ورکړل شوې ده چې خزو سړی سره برابر دي نو موږ کولای شو وایو چې د دې بنسټ خپل کورنۍ څخه پیل کیږي اولن په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او خزینه دواړه تحصیل کړو او تعلیم کړو ولرو چې دوی چې برابرۍ د خزه او د سړیو په منځ کې دي دا خپل کورنۍ هر غړي ته وخی تر دې چې په راتلونکو کې دوی ماشومان دغه ټکی په پام کې ولري او پر دې باندې ځان پوه کړي چې خزینه او نارینه سره برابر دي او دواړه ته باید یو ډول درناوی وشي او ورسته د دې دویم نقطه بداوي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي ځان زیات په غي باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډیر کړي په قران کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی کته سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي نو په دې به پوه شي چې برابری د دوار جنسیتونو په منځ کې موجوده ده او تر دې چې خزو ته ډیر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی نو پر دې اساس باندې ډیر زیات باید د خزینه او احترام وشي او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولای شي لسړی سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تاګ ولري او درناوی احترام ورته وشي په ټیټه سترګه ورته نه کتل شي چې دوی برده وسی
عمران خان وایي چې ځینی نارینه فکر کوي چې له خځې سره په یو لار تک ننګ دی حال دا چې د انسانيت څخه لری خبره ده دی وایي چې خپل تل د کور له میرمنو سره په یو لار یو ځای دی
دوه د دستور او کم کلچر او کم رسم را واچي درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډیر دغه چې ولا ک زجر د خپل میرمن سره یا د خپل خور سره یا د خپل مور سره زجر ته په یو لار شمنو کې دی شي په یو قسم دا یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي ډیرای ذهنتونه دغه سی دی او د کلچر دو د دستور موضوع هم په کې ډیر زیات دغه کیږي په هر کورنۍ کې د هر کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کې دی شي دو د دستور فرق لري خو به خاصه زمنګ افغاني ټولنه کې دا شی ډیر زیات رواج دی چې د میرمن نه د خور نه د مور نه بیا غنه باید یو څو قدم مخ او درګه سما کور کله زمان دیوار زما شناخته یا نور مرګری مواري پوری شي ولاد د فلانی خور ده یا د فلانی مور ده هغه ذهنت داسې جوړ شوې هم داسې ذهنت جوړ شوې
خور سره مور جان سره میرمن سره په اول رواني او کوي چې نشاته مرزي
ذهنت هم داسې جوړ شوې چې باید د خور مور او میرمن سره د خپل بچي لورګان سره باید جوړه یو ځای به څنګه په څنګه باندې وسه لاړ شي یو خدای د شغه میرمن ته خور مور ته یو جرأت هم ورکول شي چې زما سره میلارینا سره څنګه په څنګه روان دي نو هغه ټولنه کې به څوک جرأت نشي کولای چې ستا میرمن ته ستا خور مور شهر جوړ سره موږ یو ټولنه کې وعده ده شو میرمن یو چې دروانی خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي شخصا ز خپل زما د عادت او خپل مور سره میرمن سره خويند سره ز همیشه به ځای سره دلم دا غوي د حفاظت لپاره هم دا یو ډیره مهمه موضوع ده په ټوله کې باید د میرمن د مور د خور باید ډیر قدر عزت وشي وی دا جرأت ورکړی شي هغه ته بلاری ک په هر څنګه یعنی ک په بازار کې ورسره کې بلار ورسره زی باید څنګه څنګه باید ورسره روان وسی دا خپل کم زهر او سوچ او فکر چلی دا باید د ته تغییر ورکړي او اندوزما نظر داده شي باید خزه ته میرمن ته په خاصه ټوله کې خزه ته باید ډیر عزت او احترام باید ولري
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
ډېرې یو اساسي موضوع ته مې اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان تر په زړه کې وي یا په زړه کې اوس هم داسې په نظر ته چې کوم دود اقما داسې یو څه لیدلي د موږ تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دوه معنا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه لاره روان وي او یو میرمن ورسته کې خور ده کې مور ده کې لور ده کې میرمن ده، دا باید دو پښو کې روانه شي، ځکه نارینه ډېر حق لري او ښځه باید نارینه خدمت وکړ، نارینه باید احترام وکړ. په اول وختو کې چې مو ماشومان یو نوی ځوانان یو ډېره دا مسله په دغه دو درک هم تعبیروله، له یو ځای به نور سره کېدل، دوکان کې به چې مثلا یو خرید شی کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دوکاندار سره به خپله خبرې کړل، بیا هله چې راغلو نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته په شل کلنې دورې کې په کابل کې نوس هم داسې خلک وو چې میرمن به فشار روانه او ماشوم به یې په غېږ کې وه، ماشوم به هم ته نه اخسته، خلته به یې نه ته اخسته، یا بکسر یا خلته یو څه پلاس کې او د سړي په شاکه بروانه. اوس دا دوه دلیل دوه تویل شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوه او بې سواد کورنیو کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ایښی وه چې نارینه ډېر حق لري او باید نارینه احترام وشي، که ته ته مخ ته و یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره دا ټول عیب دی. ما زښت ډېر دا سنې لیدلې په لسترګو، هم یې په اطرافو کې لیدلې، هم یې په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنی درس سم نه وي ویلی. دوهم خبر مغه هنناتو چې یو رسوم پاتې شوی، یو رواج پاتې شوی دی، هغه خبره هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنی هغه د سړی په برابر باندې نه حسابېږي. هغو حساب باندې په ډېر کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اختای فعالیت کوي او نارینه څومره کوي، کدی اولادو روزنه برخې، کدی کور نور کارونه وي، او حق اولیت به نارینه ځان ته ور کوي. دلته راسو دینه نه کوړه میرمن کوم څه غالي
بنیادی او حساس ځای چې د ټول لا خبر تر پورته کیږي خو کور دی. اوس ګورت نارینه اوزي بیرون کې کار کوم، کله چې کور ته راشي باید اته جرابې خځه باید وکړي، ځکه چې زه خو نفقه اوم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم او زه باید استراحت وکړم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیان و لیور وړلې کور ته، دو مسایلو ته هیڅ قطعا توجه نه کوي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به د نارینه وو ته ټکاله ورکی وي، یا ډوډۍ به اول نارینه وو ته سمی وي، دوام به یې ښځو ته سمی وي، دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي دا به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کوي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مینې ته مو ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، د کلاب موبایل کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو، یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی وو، یعنی ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکت ورکړی وو. تن مازدیګر هم په همدغو کلا کې جلسه لرله، خبرې مو کړلې، خلک راټول شول. ان مازدیګر هم دغلته مو د سړی ساخته او زه تنها اومد دیسم. آخره مې دغه خان ته یاده مشر ته مې وویم او د میرمنې چیرې دی، ویې خو پخلی کړه په داخل کې د موضوع مجلس ته نه رسي. سیر ته وخندل، ویې نه ما خی زه داخل ته ورتلی شم، یو ته ورتلی چې ورغلم په داخل کې یو خان و، دی بیچارهګان خبرې نه وي چې څه خبر ده، دا حق خو موږ نه لرو چې تنه وکړو چې څوک وي. موږ په دومره پوهېږو چې په دوکه کتمو میرمن ارغلی ده، یعنی دومره دی خواره وی دا تنها دی اس که دی مینه دی میرمن و خبر نده. زه پکتیا تا ولاړم، زه فرا تا ولاړلم، زم ده سدور ولایتو تا شمالی تا ولاړلم، ما ده پر تون ولایتو که ولیدم چه تو وقتا بدا خواه دی بیستره نشوله، خواه با دی بکروه نلوی دل داکتر تا چانه بوله، خدا پخپل غرب نکا، دی به دی دار و دی وهم نده غرب نکا. او سد مغزو قرارم که راغی نری نمخ کشه، اغا که تلور کلن علکه می باید مخی تشی، ده پا دو مانا نده چه ورده نومی ده نری نده، اغا باید مخی تولار شده، باید شپیته کلنه ده کاتیا کلنه باید شانه پسی روانه متاسفانه ده آغا نمانی لیانه ناب دی چه تو مور بانده من دل شهیدی
میرمن نظامی که دیت راسو چه د جمهوریت په وخت کې که 100% و نه وای خو تر ډیره هدا د ښځو حقوق په پام کې نیول کېدل البته د حکومت لخوا نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه چې مکتب ته تلای شوی کار یې کړلی شوی پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی په شبخانه کې طبابت خپل مخې ته وړلی شوی خدمې په صفت یې کار کړلی شوی مامورو په صفت یې کار کړلی شوی یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا 70% پورې حل خبر وه اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه چې ما درته وی چې د جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته
بله تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق حقوق نه و مراد هغه وخت به هم که چیرې دوی چیرته تللې نارینه به مخکې و ښځې به له خرته ورپسې وي له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره د حل په لارو کې خبرې وکړو تاسو څه فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي چې حداقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي که دوی په کور کې که دوی بیروني نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي په تېره پوغو مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی مثلا په سړک تک به څه وینو چې دوی غواړي عمل ته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي د دغو مسایلو د حل لار څه ده
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه د ناخوالي دي جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره مرته کړي وای چې د امنیتي لحاظه باندې دا یو ټوپک به ایم پوګاوه چې مخې ته به روان واز نارینه ټوپک به ایم پوګاوه خو څو حامله دلته تللی شي دغه وخته چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي ثبات رانشي او یو نظام رانشي چې په هغو کې د افغانستان خلک که تاجک دی که پښتون دی که ازبک دی ځان ونویني یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی غریب په سر وایي زورمند ته که غلام که مافیت ورکه تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي د ثبات بین الار نشي نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی که هر څومره زر په افغانستان کې یو همه شمول نظام ده همه شمول نظام یاده همه شمول خبر چی مکرو دا په دو مانا نه ده چه ده پرون سیاستوال ده بیرته وشی پا مغو نظام که ده ورگرشی چه ولاخه ده ده همه شمول ده هرچه پا خپل هند سب سیاسونو بیر خویت مانون ده چه 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 کری دی خیه کری بدی کری دی افغانستان خلق بیرته ده دو تکرار و چیرو اغا ولو که او سنه نظام یا بیرته تحمل نلیری نن باید په افغانستان که د افغانستان خلق دو تا ملاو تیری او داغس سیری کرپور تشید چه اغا تاجک تا ازبک تا ازاره تا قزلباش تا ترکمن تا پولو تا دی منلو وروی او په واقعیت سه هغه کدرونه هغه مغزونه چه نن د افغانستان و هر دی باید خپل کد که پا خصوص جوان نسل باید جوان نسل دومره جوان د دو تصباتو نلری و ساتی او واقعی و افغان ځان معرفي کوم دغه نسل که لاس سیو که او کینی په افغانستان تر راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې کا چې سبا چې دی ودرې د افغانستان یوه داسې نظام ته چې په هغو کې خلک ټول ځان ویني هر چاته د منلو وړ وي موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو ځکه موږ په دریو کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو که موږ رښتیا سیاسون لرلی که موږ رښتیا په افغانستان مین خلق لرلی مو به په دو دریو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی وه چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم ډېره ورته خفه یم چې په دریو کالو کې مو ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو ما درته وایي چې یا به ځانو ته قناعت ورکوو یا به مقابل ته قناعت ورکوو ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوي ټول په تیښته کې یو ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو چیرې په کرار شو دغه وخته چې بخبل افغانان یو بل نوی منلای ده حق خبر خو په ځای پریږدي د خپل د نارینه او حق بده نارینه او کولان دی
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه کوم
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
درنو زده کوونکو السلام علیکم لازادې رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته خرغلست د نن ورځې په خبرونه کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لرن افغانستان خوانیزي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادې رادیو څخه اورئ هله دا د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي درنو زده کوونکو او د آزادې رادیو اوریدونکو او اوس د اوم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي په دې برخه کې به نن له استاد د زمکی د حرکتونو په باب درس وورو دا چې زمکا څو ډول حرکت لري د زمکی د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي زو او د درس دوام له خونکو اورو
موضوع د زمکی وسیع او انتقالي حرکتونه زمکا سوارلس دوله حرکتونه لري خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري وضعي حرکت او انتقالي حرکت لومړی وضعي حرکت ځمکه په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي خپل دوره بشپړه کوي چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي انتقالي حرکت کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي وضعي حرکت ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي خو انتقالي حرکت ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژم کې توپیر لري چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې 1.5 کیلومتر په چټکوالي سره تر سره کیږي په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي پسرلی دوبی منی او ژمی
دوم ټولګي درنو زده کوونکو لو استاد مو واوریدل چې للمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري چې نږدې واټن یې 140 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیل شوی، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچې راو پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچې په یولم ایرو آسیا لوی وچې دی. زو او د درس پورا بیان له خونکې اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لوی وچو لړل څخه ده چې په متدل سیمه کې پرته ده. د دې لوی وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانیه سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لوی وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوې، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لوی وچې سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتر مربع دی او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه 2600 تنو ته رسیده. ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لوی وچې کې پراته دي. اروپا لوی وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچې کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانیه سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایی آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانیه د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیه او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خونکي مقتد د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به ووري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د خونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري.
ارتفاع ډیر ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې حاکم دولتونه د فرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایي باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشلې توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختی چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې 1.8 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی، چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړی دي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونې ته واګی است. و موریدل چې د کانګو حوزه له زایر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلې توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولی چې لیادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خبريږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله دا د هونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
What the night is of mine. وطن ته زما